څلور به دوی شوي احمد شپریم دا ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته ولاړ. امیر خان متقی به په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي. هندي رسنوی خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان له لارې نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې دریو اونیو کې د دې غنمو دا درېیمه جوپه ده چې هند یې د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږي. په تیرو دوو ځلونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولي دي. هند تمه لري چې تر دریو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لوی لار وړو موټرو ته پرانستل شو. بارونکو لا هم اجازه نه لري. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس وی د لوی لار نن د سهار تر 11 بجو مخکې له دواړو لوریو د موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر 1 متر او 2 سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سېشنبې د مازدیګر له 4 بجو وروسته لاره بنده شوه. تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر نن پولند ته ورسی چې اول پولندي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او پر سیمه د دې برید پر اغیزو خبرې وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند شاوخوا 12 لکه اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحد ایالاتونو په وروستیو اونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابره زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسی شي. د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له 10000 زیات ډالر نشي ایستلی. د بانک لاغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولې د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې مشخص اندازه ډالر ورکول کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خپرونه کې طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
د بدیل معیشت تر رسیدو پورې به موږ د خلکو سره ګزاره وکړو ځکه د خلکو تاسې وینئ اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
له روزګانه د نویو باغونو د کښېنولو خبر لرو.
دغه مځکه موږ مخکې تاریخ کړله هغه هم ګټه نه کول بیا موږ ستینځرو باغونه کړله.
په کندهار کې ترافیک وایي چې طالبانو تر دې دمه د خپلې واکمنۍ په موده کې یو معاش هم نه دی ورکړی. د طالبانو د ترافیک رئیس ملا نصرالدین وایي
موږ خپل وس کړی دی په بار بار مو وزارت ته وینونه کړی دي بیانات مور کړی دي.
د اوکراین له جګړې سره په نړۍ کې د تیلو بیل وړی شوی پر افغانستان به یې اغیز شوی.
کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپسې مشکلات سره مخامخ کیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت وای تر هغه چې کاروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولی. د طالبانو د حکومت وای زبیح الله مجاهد وای افغان کاروندګر له ستونزو سره لاسو ګریوان دي او دوی نشي کولی لا ډیرې لننګونو سره مخامخ کړي. د مجاهد په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه یو حل لاره پیدا شي. طالبان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې لا له وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشهیي موادو د کښت زیاتېدو او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل شي خو وایي له مجبوریته یې کوکنار کړلي.
او نو موږ شاره څه موږ مجبور مو کله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
ښکاري چې د طالبانو حکومت هم د کروندګرو دې وضعیت مجبور کړی چې د کوکنارو له کښت کوونکو سره نرمه غاړه یوسي. تازه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلی له هغو کاروانګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنار یې کرلی دي. طالبان د دې کار لامل د کاروانګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کوي. زبی الله مجاهد د افغانستان لویدیځ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کوکنارو د کښت کوونکو سره به څه ډول چلند وکړي ویلي، تر هغه چې کاروانګرو لپاره د بدیلې معیشت پروګرام پلی نه شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید یو څه د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښتې د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دوی د همکاري امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي.
ښاغلی مجاهد، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسأله بولي.
نړیواله ټولنه کولای شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالی او بالمثل مرستو له لارې دغه توکي سره مبارزه وکړي، او طالبان هم دې ته اړ کې چې خلک د دغه زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودرې.
که څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د کرل شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خبرې شوې، خو په 2020 کال کې په 223,640 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلنۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوې ده، چې ډېرې پیسې د نشه یي توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار ترافیک پولیس وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې دوی معاشونه نه دي اخیستي. په دې ولایت کې طالبان له دوی سره ژمنه کوي چې دا ستونزه به هواره شي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپل دنده پرېږدي.
تدان دم نه غوښتنې چورا راز مشنه ورور ستړي علاقې تور درو یو باران تولاړي ورور ځان خو مشنه معاشات چرګي.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې.
د اتو میاشت کې نه چا کوم کومک را سره کړی، در وسه پورې د بولس میاشت معاشه باندې د نه غرمې ډوډۍ لته مش پړلای سو. ټوله ترافیک د غرکم نیوازي بل بیوازي مرزنه مچ وایزم. ټوله د غرکم د مشکلات سره مخ دي. کندهاران پورونو مرا باندې پر ټوله باندې باندې چارې ورسي وستل د کندهار اسی ورور مش ولا د شرم سره مخ دي. پټو نو د مسلین څخه مدا غښتنه ده چې د مور معاشات پر وخت سره اجرا کی.
معاشات مون سره د چر دولت څخه د اته میاشت کې زکه چې مش سیوا غونینه راکول سوي ده. منا نه مر ماشونه لرو مشکلاتونه لرو کور شانه بسې جابلاتونه جغوس غوالي اسه غوالي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړي.
چې کوم زموږ مسؤلیت یغه موږ ادا کړی دی. ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي چې در کومندانۍ پرې مو پیشنهادونه رسولي دي. کومندانۍ ما بعد وزارت ته مستولي دي. نو خو د ټول افغانستان مشکل دی، موږ خپل وس کړی دي، په بار بار مو وزارت ته وینونه کړي دي، بیانات مور کړي دي، اطمینان را کړی دي چې تاسو مطمئن وسئ. ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي.
په کندهار کې ترافیک پولیس وایي چې دا اتمه میاشته چې دوی معاشونه نه دي اخیستي. بلورته په غور ولایت کې طالبانو یو شمیر مامورین له دندو ګوښه کړی دي. جزئیات فیروزی عزیزی پراپورک.
دا کس نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د غور ولایت په یوه ولسوالۍ کې د پوهنې له امنیته د لرې کېدو په اړه
د
دغه کس په خبره د ولسوالیو د پوهنې 12 تنه آمرین د غور ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر څارونکي او مدیران له دندو ګوښه کړل سوي او پر ځای د طالبانو حکومت ته نږدې کسان ګمارل سوي دي. دا کس چې تر لیسانس کچې لوړې زده کړې لري او د غور د پوهنې په برخه کې 40 کلنه کاري تجربه هم لري، وایي یو لیس طالبانو ته د 40 نږدې کسانو د ګمارنو د منظورۍ لپاره ریاست الوزراء ته استول سوای، چې په دې ډله کې یوازې 2 کسان لیسانس دي او په خبره یې پاتې نور یوازې د احادیث او دیني زده کړو تر حده سواد لري.
اوس
ګوښه شوي یو. البته د غور ولایت د 12 ولسوالیو امیرین د پوهنې ریاستونو مرستیالان د څارنې مسؤلان او ځینې مدیران چې د ریاست په کلیدي برخه کې ټول ګوښه شوي دي، پرته له دې چې دوی د ګوښه کولو په اړه په قانون او مقرره کې یوه کره طرحه موجوده ده.
له دې سره طالبانو ته د یو شمېر نږدې کسانو د ګمارنو یو مکتوب ازادي راډیو ته رارسېدلی چې ښایي د دغه ولایت د بشري سرچینو عمومي ریاست د دغو کسانو نوملړ د غور ولایت د طالبانو د پوهنې ریاست ته د تایید کولو لپاره استولی دی. په دې نوملړ کې 12 کسانو نومونه او د زده کړو درجې لیکل سوي چې ډیری یې د دینی مدرسو او احادیثو په برخه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د غور ولایت د والي ویان عبدالواحد حماس د نویو ګمارنو دلیل داسې بیانوي:
یو شمیر دغه کسان غیر حاضر وو او نه حاضرېدل او ځینې نورو بستونو باندې مقرر شوي دي.
د مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې د تیر حکومت یو شمیر کارکونکو ادعا کړې چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د دولتي ادارو اکثره لوړ بستونه د جمهوري حکومت له کارکونکو اخیستل سوي او د طالبانو نږدې کسانو ته ورکول سوي دي. د تیر حکومت د ډیرایو پخوانیو دولتي کارکونکو ادعا ده چې د دې ادارو بستونه او دندې د لوړو زده کړو او په مشخصو برخو کې د کافي اندازې تجربه پرته دغو کسانو ته ورکول کیږي، خو طالبانو ویلي چې لا هم د تیر حکومت ډیری کارکونکي د دوی د حکومت په ادارو کې پدند بوخت دي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې په لسکونو مېربونو ته په کندهار کې کاری فرصتونه برابر شوي دي او پروزګان کې بڼوالو تازه باغونه کرلی دي. خصوص د انرژي په اړه یو اندیشنه: افغانستان چې د انرژي له پلوه پر برېښنا سربیره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین له جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت له غړي اسرخ شافیزي څخه د مرکې په پیل کې کړي.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی. متاسفانه ټول شیان تقریبا 90% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لافسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي؟ نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکم کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږ وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بینلی مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي. شاید 1 میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیلو، روسیې او ګاز چې ډېر برخه د ایران څخه موږ را نیسو، چې دوی هم په خپله تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هېواد څخه چې زموږ ګاونډې دي هغوی څخه را نیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه، هغه بیا د تیاري تیلو د تیسیاک ورته وایي. هغه مرانی و نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډیر غیزه لري ولی مونږ په نړیوال اقتصاد باندې غیزه نه لرو.
تاسو د ایران هم یادونه وکړه چې افغانستان لدې مخکې پر ایران هم د الویډیس په تیر باندې امریکا د بندیزونو مسله تجربه کړې ده. له ایران افغانستان ته تیل او ګاز ډیر واردېدل، اوس چې د افغانستان بل لګلري گاوند روسیا باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، په افغانستان کې د تیل او ګازو پر بای باندې هم اغیز وکړي، یعنی ورسره به نرخونه پورته لاړ شي او که به ښکته لاړ شي؟
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دی، ځکه چې ما عرض وکړو چې شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي. اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغیزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغیزه لري ډېر. اوس هم چې د یوکرین جګړه پیل شو، تقریبا 1 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل په لیتر کې په افغانستان کې جوړ شو.
ل ازرخ شافیزی سره مو د نوریاس نوری مرکه ورې ده. نوری سه پوسټډی کرا سره ده د اوکرين حالات څارلې دي. پر اوکرين د روسي د يرغل نن دویونی پر شپې ده، دغه يرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه لګولي، او اروپي ټولنې هم ویلي چې پر روسي به د انرژي اتکا تر ډیره راکم کړي. اروپي ټولنې تازه بندیزونه هم لګولي دي. جزئیات نوری سه نور څه جزئیات
بل شي برسه اروپای ټولنې پر اوکرين د روسي د جګړې پر خاطر پر موسکو د نورو بندیزونو لګولو په اړه موافقه وکړه، چې پکې هغه ډیر شتمن کسان چې اولیګارشان یادېږي او چارواکي په نښه شوي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې دي. فرانسا چې په اوس وخت کې د اروپای ټولنې دورې مشر په غاړه لري، ولسمشر نن په ټویټر پاڼه کې په څو ټویټونو کې وویل چې دغه نوی بندیزونه چې د دې ټولنې لخوا پر روسیې دریم زلوی بندیزونه بلل کیږي، د روسیې مشران او اولیګارشان یا شتمن کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د اوکراین په جګړه کې د لاست لرلو په خاطر په نښه شوي دي. د دغه نوی بندیزونو له مخې په دې ټولنه کې دغه راز د روسیې د مرکزي بانک شتمني هم کنګل کیږي، او هم پر کرملین ملاتړو رسنیو بندیز لګول کیږي په دې ټولنه کې. البته دغه اروپایي ټولنه دغه بندیزونه یو ورځ وروسته له هغې لګوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به نور له روسیې تیل نه واردوي، او اروپایي ټولنه هم په پام کې لري چې د روسیې پر تیلو او ګازو خپل اتکا تر ډیره حده پورې راکمه کړي، او په پام کې ده چې سبا د اروپایي ټولنې مشران هم په دې اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې چې دوی په فرانسه کې پیلوي دا موضوع وڅېړي.
بله نوری صاحب، د امدی بندیزونو په ارتباط دا خبر مهم د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې نن درلو چې په روسي کې ځینې بندیزونه اقتصادي بندیزونه حکومت لګولې دي. مثلا خلک تر لاسره ډالر ډیر نشي راایسته، او همداسې ځینې کریډیټ کارډونه په روسي کې بند شوي دي چې نړیوالو د بندیزونو په ترڅ کې، او 850 مکډونالونه تړل شوي دي په روسي کې.
د مکډونالډز د خورو د لوی شرکت او د غراز د کافي شرکت ستاربکس چې ډېر مشهور شرکت دی، دوی دواړو هم اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت تر نامعلوم وخت پورې ځنډوي. البته دغه دوه شرکتونه له هغو نورو شرکتونو سره هم یو ځای شول چې په روسیه کې خپل فعالیتونه درولی دي. شل لوی شرکت هم خپل فعالیت درولی دی، او د لویدیز لخوا پر روسیه د بندیزونو د لګولو په ترڅ کې د هغو شرکتونو چې پر روسیه کې مخکې فعالیت کوو د خپل فعالیتونو د بندولو لړۍ روانه ده.
مننه نوریس. اوس هم سپورتي خبرونه.
د اروپا او استرالیا په لیګونو کې دوه لوبیدونکو افغان لوبغاړي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شول. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دوه لوبغاړي را بلل دي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي. د ښاغلي ماشوف په خبره رحمت الله اکبري او سلیمان زرمتی چې په اوس وخت کې د استرالیا او سویډن د فوټبال په لومړي لاس لیګونو کې لوبېږي، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دروزونکو انوش دستګیر لخوا بلنه ورکړل شوې چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لباس پر تن کړی. تر دې مخکې د حسین په نوم یو بل لوبغاړی هم چې په اروپایي لیګونو کې لوبېده د افغانستان د فوټبال په ملي لوبډله کې د لوبېدو بلنه یې منلې وه. ویل کېږي چې دا درې واړه لوبغاړي به ډېر ژر د فوټبال ملي لوبډلې له روزنیز کمپ سره یو ځای شي. هلمند ولایت ته د باسکټبال لوبغاړو سفر د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د کابل، بامیان، غزنی، هرات او کندهار اتیا لوبغاړي په هلمند کې د باسکټبال سیالیو لپاره دی ولایت ته ورغلي دي. په خبر کې د باسکټبال فدراسیون د مشر عبیدالله ارغندیوال له قوله لیکل شوي چې دا سیالۍ د کپ یو هوت میاشتې په 19 نیټه پیلېږي او درې ورځې به دوام وکړي. د دې سیالیو هدف ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول او د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول خودل شوی. او فیفا په رسمي ډول روسیا د 2022 کال د فوټبال له نړیوال جام څخه محروم کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د روسیې لوبډله د فوټبال په راتلونکي نړیوال جام کې نشي لوبېدلی. که څه هم پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته فیفا نه غوښتل چې روسیا د فوټبال له نړیوال جام څخه محروم کړي، خو د اروپایي هیوادونو له فشارونو وروسته فیفا مجبوره شوه چې روسیا د قطر د 2022 کال له نړیوال جام څخه محروم کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
السلام علیکم. د خبرونې دی برخې ته مو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې په اورزګان کې پر سلګونو جری په مځکه تازه باغونه جوړ شوي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه، خو سږ کال په افغانستان کې په محدود ډول ولمانځل سوه. خو اوس اوري چې په کندهار کې یوه خصوصي سهامي شرکت لسګونو بېوزلو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د دغو میرمنو شمیر 500 ته رسیږي چې په یوه لوی پخلنځي کې هره ورځ ډوډۍ پخوي چې وروسته د دې شرکت لخوا په بازار کې خرڅیږي. دا په اصل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته په دې هیواد کې د میرمنو لپاره ډیر کاري فرصتونه له منځه تللي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار ښار کې په یوه لوی پخلنځي کې لسګونه میرمنې هره ورځ شاوخوا 15,000 کورنۍ ډوډۍ پخوي. رازما یو له دغه میرمنو ده، هغه چې کونډه ده، د خپل کور د څوار لسغړو سرپرستی په غاړه لري. دا وایي هر ورځ سهار وختي د کار لپاره د پخلنځای ته راځي او تر غرمې پورې تر 1:30 پورې ډوډۍ پخوي. رازما وایي د کار ته سخت اړتیا درلوده او د کور د کرایې په شمول خپل ورځنی ژوند مخ ته وړي.
انداګه سیاسر چې ار سره کلی دي یا کونډیان دي یا د مایوب ماینې دي، خو زه خبرې سره کو یا خواران درینیان ماینې دي، ټول دغه څه مشکلات کې مجه وتلی، ټول دغه څه مشکل په خواري په دغه څه دی. ورځ زه پر دوی بچارالم دا دروازه پانته و چې مټر بیا زموږ د بغل د کور دراتلی بلدک پر لاندې چلی دی. یو کنيس بغاره کې چې د ژغ وکي بالا سه مره وځ غسل چادرین پر سر کړ چې دا دیواله ته مشا کړ دی. لا به می خیس بل دریا ساعت زړه دروازه مخته ناشته و.
پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت ورسته چې شاوخوا و میاشتې تیریږي، په دې هیواد کې د میرمنو لپاره ډیری کاری فرصتونه له منځه تللي. خو ستاره چې هر ورځ 2-2.5 افغانۍ معاش تر لاسه کوي، د میرمنو لپاره کار کول یو اړتیا بولی.
ډیر اړتیا بولته دلو ده، خو مرچا نه ورته دلو ده، بیا دا ځای ته نه راتللو وای. مجبوره ته ما وای چې کوشته دي، د مجبورې سره روانې، د مجبورې سره ځو. که څوک مینت را باندې کوي، که څوک سنت را باندې کوي، که څوک بد را باندې وای، که څوک شر را باندې وای، خو موږ راځو ته ډوډۍ پکوو، مجبور یو. 5,000 افغانۍ مو د سرای کړی ده، لاس نه پاره شر نه پاره په کور کې. نو د ما د لاس په دغه روزانه د دې ښه کیږي نه کیږي.
بی بی هوا یو بل کونډه ده او د کور ټول غړي یوازې د دې میاشتنی ګټوټی تناستي. دا وایي کده د کار زمينه نه وای ورته برابر، نو فقر کول ته به مجبور و.
کاتم دونه چا مدرلو د ورور چ په میاشت کې مون پر کور ګولانه او پخسوي د 400 سړی به مده بازار سړی رانیولې. نو وس ته خدای پاک جل جلاله سره زیو چې مرته د عجیب شر ورور دغه ځای مرته جوړ کړي، موږ پخته کړلو د فکر او د ذکر او د خواسته د ار سره وګرځولو. دای دې تر از ډوډۍ په خو ورور مرته خپل ماش راکې لري ډوډۍ پرانیسو، که د شته ودا پستا د سره انیسو، یا وړو خپل کور ته غوړي او چای بره وړه پخو.
د ډوډۍ په خولو په دې سهامي شرکت کې د کارګرو میرمنو شمیر شاوخوا 50 تر رسیدي چې هر ورځ نږدې 15000 کورنۍ ډوډۍ په خوي او په کندهار ښار کې پلورل کیږي. د محمد ویس په نوم د دې سهامي شرکت مسول وایي هڅه ده چې د خپل فعالیت ساحه پراخه او لا نورو بې سرپرست میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي.
په دې کې کندیانېمستا بې وزلومستا غریب کارومستا او مخکداش چې چې هغه تاسو خپل خبرو سره وکړلې وغو په بازارو کې نه فقر کوي سوال کوي هغه اوس موږ سره د لید د الحمدلله پر کار دی روزانه 200-250 در 300 افغانو پوری د روزانه د 10 ساعت راځي تر گرمی پوری دی د ځخه د غلری خپل معاشات د موږ دی ته په میاشت کې تقریبا خپل حساب ورکو د اړ ورځي حساب ورکو.
دا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته لومړی ځل دی چې په کندهار کې یو خصوصي شرکت په دومره لوی شمیر میرمنو ته کاری فرصتونه برابروي. طالبانو د خپل حکومت په لومړی ورځو کې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه. که څه هم طالبان وایي دوی د یو شمیر نورو اداري چارو په شمول یو شمیر میرمنې په نظامی لیکو کې هم شاملې کړې، خو ډېری افغان میرمنې وایي ښځو ته لا هم اجازه نه ده ورکول سوی چې دولتي ادارو ته حاضر سي.
عمر دلچی په کندهار کې یو خصوصي سهامي شرکت لزګونو بیوزلو ښځو ته د کار زمينه برابره کړې ده. پرون د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ وه. په دې اړه د څو ښځو پیغامونه اورو.
نه می پښتنه په دکانو ګرځو چای لسی راکړې چای افغاني راکړې چای وچه ډوډۍ چای پسند راولې چای را پرې خندلې.
زه د ولس کالو يم تقریبا خپل نوم ګلسوم دی. پنځلس کالو پلار په لاس کړې ما مېړې مې د شلو کالو دی اسابې دی د دوا کال کې چې د شاپ تختاره ته پروت یو خوا ګر سره کې نه پیدا کیږي چې وسیم شای نږدې کړې چې مسارو خوري چې وسیم ما سي دغه کار پیدا سوي چې د ورځې په سلسله وای په ولې چې ما په خپل کړې وای ولا که شر مدلې خلک ګمز ما ورونه جمع پلاران جوړ چې ما خپل خدمت کړو ولې چې د دې د پښو خاورې په جبر ټول کړو پر دا رقم سخت عالم دی.
زنانم را بیا خمه خا دا یو د سلوش کال خو يم خپل دایال می مسونه کې روز گزاران کدل هغه بالا څخه خاون میشي سلو مالان وش پښت نه مومنان اعتماد بالا ما ته ناشې د بل په کندوالو وزن نه وز د مسکینې د مشکل سره د سلاسو ګریوانو.
پورزګان کې پر سلګونو جری پمځکه د انځرو نیوی باغونه جوړ شوی. باغداران وایي په دې ولایت کې د انځرو باغونو جوړولو شپایل ورکړي او زیات وزګار ځوانانو ته د کار زمينه مساعده شوې ده. د هم د ازادي رادیو د خبريال راپور.
په ترینکوټ کې د انځرو د باغونو بي ساري واده هغه ځکه چې مخکې به کوکنار په کرل کېدل خو اوس د انځرو په باغونو زرغونې دي او پر ځینو یې کار روان دي. داود دشکلن رپی اولاد چې د ترینکوټ شاراروند د دیهیت په سیمه کې پر خپل 15 جری بزمکه باندې د انزورو د باغ په جوړولو بوخت دي چې لدی وړاندې کوکنار پکړل. رپی اولاد وای
زغم زکو موږ مخ تاریا کړل د تاریا کو چې په هغه وخت کې د انټرنور په سلو پر تاریا کې څه شوی څه شی جوړولې بیا پر هغه بیرېدل چې دولت په متول یو رقم بل کم هغه غټن کول بیا موست انزورو باغونه کړل دینځرو باغونه اوس ډیر شجې تر تاریخ.
رپیولا پر دغه 15 جری به باندې تکیا نه دکړي او دراتلونکو کال لپاره لاس جری بم زکه بیل کړي څو دینځرو باغونه پری جوړ کړي. دی وای سش کالې د یاد مزکی لپاره په کافی اندازه دینځرو نیالګي ونه موندل. خدای وزیر رپیولا نه دی چې لکوکنارو څخه لاس اخیستی او دینځرو باغ جوړولو ته مخه کړي بلکې دغه سیمه چې لدی وړاندې و چې داشته و او به هم د برمودي خوص دینځرو په باغونو شایسته ده او زرغونه ده. محمد الله په همدې سیمه کې یو بل بزګر دی چې په خپل ځمکه د انځرو باغ جوړ کړی او اوس یې په خړوبولو بوخت دی. نوموړی وایي په ترینکوټ کې هر یو بزګر چې د انځرو نیالګي او یا هم کلمې پیدا کړي نو د انځرو باغ جوړوي ځکه د ده په خبره چې حاصل یې زیات دي او پیسې یې حلال دي.
بیخی درخت زیاد دیر سوی دی چوکیانی بیخی دیر دی اکثر خلق غالی چی خپل مزکی دی انزورو باغیات که نتابن آغا بوچی بیا نپیده کیجی که ای هم آغا خلقی خرسی پا آغا بندی روپی جولین و بوچی کم دی.
دا چې په اروزګان ولایت کې د انځرو جوړولو باغونه وده کوي، سوال دا دی چې څه ډول مځکه شی د انځرو باغ کوي، یعنی په څه ډول مځکه کې د انځرو باغ ښه وده کوي او د انځرو د باغ د جوړولو لپاره څه کول پکار دي. دا پوښتنه مې په ترینکوټ کې له نعمت الله څخه وکړه چې پر خپل شل جریبه مځکه یې د انځرو باغ جوړ کړی دی.
دغه انځر چې وسکور پروش کال ما 55 متره خارور کړی ده، څلور ګونه مشین کودر کړی دی. درغه ساته چې دانه پښکې پکېدل، درغه ساته پرې ما یو نوبت کود مینور کوي، بل نوبت می کودر کول، بل دواره به کشه جوړي پکښو به دغه کوي، بل پلا بیا داس چران ورچی کوردان بورا چی با دغه بار داس په کوردان هوبوي.
واو دغه لرګي به څونه ورته پرې
کې دغه قدر کې بلای زپتوب نشي درمزکه ما چې دا یو بند قدر کې دا سروتل دا یو بند نه دی، دا یو بند قدر کې زپه سر کې وته بیا پېدل
بیا غټه نه لرګي
او بخجوش به خجوش برز د پارک نه دی کغټ کې شنه پارک نه
انځر چې کله اصل ته ورسیږي دی او یا هم درې میاشتې پر لپسې بزګران دوهم او یا هم درې مورز په خینځر ترې ټولوي او ټول کړي انځر بیا مرته د وچو شو څخه پر یو ځانګړي فرشا چوي سو څاندازه وچسي او ورسته بیا ټکی کوي او په ځانګړي تارونه پی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې ساش کال پر 415 هکټار مځکه باندې د انځرو نوي باغونه جوړ شوي دي.
په پاتې شیبو کې نور همکاران در سره دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. زما همکار به د دې پروګرام موضوع له تاسو سره شریکه کړي چې د افغان ځوانانو په کوم اړخ او په کومه ستونزه په دې پروګرام کې خبرې کوي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته ولاړ. امیر خان متقی په ترکیه کې د انطالیا ډیپلوماټیک فورم په نوم غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي. هندي رسنیو خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان له لارې نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې دریو اونیو کې د دې غنمو دا درېمه جوپه ده چې هند د پاکستان له لارې افغانستان ته استوي. په تیرو دوو سلونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولي دي. هند تمه لري چې تر دریو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لورې په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لویه لار د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوه. بار روونکي موټر له هم اجازه نه لري. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس وای د لویه لار نن د سهار تر 11:00 مخکې له دواړو لوریو د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر 1.2 متره پورې واوره ورېدلې وه چې د سیشن بی د مازګر له 4:00 وروسته لاره بنده شوه. تاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشه نن پولند ته ورسیږي او له پولندي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او په سیمه د دې برید پر اغېزو خبرې وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورسنۍ دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشه هارس د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکزوي. پولند ته شاوخوا 12,000 اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحد ایالاتونو په روسیې اونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابره زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د مارچ اتمه چې په نړۍ کې د خزو د ورځې په توګه منځل کیږي، ټولو افغانو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایم. دا ورځ په دې خاطر هم منځل کیږي چې په دې ورځ د خزو اړوند کوم مسایل چې په غو بحثونه کیږي، د ستونزو په اړه، د لاسته راوړنو په اړه. موږ هم نن د دې ورځې په مناسبت د ځوان فکر خبرونه دې ته ځانګړې کړې چې په افغاني ټولنه کې د خزو په وړاندې د ځوانانو چلند څنګه دی، یا هغه فکرونه چې دوی د خزو په وړاندې لري او هغه بایس کیږي چې دوی دغه ډول چلندونه وکړي څه دي په همدې اړه به بحث وکړو دا چې کوم عوامل سبب شوي دي چې ځوانان د خزو په وړاندې ناسم فکر ولري یا په کور یا هم په ټولنه کې ناسم چلند وکړي هغه څه دي او څنګه کېدای شي چې دغه ناسم چلندونه اصلاح شي د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو د خبرونې میلمانه مو خبریال مریم هوتک او مدني فعال ښاغلی خان ولی عادل دي ښاغلی هوتک کله چې تاسو زده کړې کولی کله چې اوس کار کوئ په ټولنه کې بهر ګرځئ د ځوانانو کوم چلندونه ستاسو په نظر فکر کوئ چې دا سم نه دي چې هغه ستاسو د ځورېدو باعث کیږي
سلامونه تاسو ته هیواد صاحب هم داسې ستاسو ټولو کارکوونکو ته د خبرونې درنو میلمنو ته هم داسې ټولو اوریدونکو ته هم لومړی خو د مارچ د اتمې ورځې چې د ښځو نړیواله ورځ ده ټولو بشهامت میرمنو ته په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته یې مبارکي وایم دوم قدم کې راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته چې په افغانستان کې د ځوانانو کوم چلند چې هغه ناخوښه ده د یوې میرمنې یا هم په مثله په افغانستان کې د یوې جنۍ دپاره وګورئ په افغانستان کې څلوېښت کاله جګړه تېره سوې ده او دغه څلوېښت کلنې جګړې تر ډېره پورې د افغانستان د خلکو فرهنګ زیانمن کړ همداسې د افغانستان د خلکو هغه کوم دود دستور چې و هغه یې زیانمن که خرابه سه ځکه په افغانستان کې چې هر کړی راغله دلته جنگونه وکړله په افغانستان کې او بل یو کلیشې سلاسه د افغانستان په خلکو کې ډیره عام ده او تر اوسه پورې هم بدبختانه کارول کیږي هغه د خزې ته د عاجزي خطاب کیږي خزې ته د یو ناتوان موجود په سترګو باندې کتل کیږي خزې ته داسې خطاب کیږي چې واکه هغه نیمګړې ده هغه تکمیل انسان نه ده هغه یو نیمګړی